په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په مشرۍ د دوحې دوه ورځنۍ غونډه کې هڅه کوي چې د افغانستان په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو په اړه د نړیوالو نظرونو سره متحد شي. دا خبر د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تېره شپه ناوخته خبر اعلان ته وکړه. هغه همدارنګه وویل چې په دې غونډه کې چې پرون پیل شوې او نن هم دوام کوي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر موضوع خبرې نه کیږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد څو ورځې وړاندې هیله ښودلې وه چې په اصولو یا هم په مشروط ډول د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره واړه ګامونه پورته کېدلی شي. د میرمن محمد دغه څرګندونې د یو شمېر فعالو میرمنو او د طالبانو د حکومت د مخالفانو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهي مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لانجمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازی پاسکل بریسول پرون د مۍ په لومړۍ نیټه چې هېواد د یوې میاشتې په مخه د ملي امنیت د شورا مشرتابه ترلاسه کړه په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لار نه لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې سویس دورهي مشري ترلاسه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. سویس هغه هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک د 2 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر له ازادېدو وروسته په دې هیواد کې جوړ شوي د افغانستان یوه امانتي صندوق ته لیږدول شوی دی. په کافیسا کې د واده د مراسمو په جریان کې د یوه کور د چت د راپرېوتو په پیښه کې لږتر لږه 45 کسان ټپیان شوي. د جرمني خبري اژانس د کافیسا د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا پیښه پرون دوشنبه د دې ولایت په نژراب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. پولیسو ویلي ټپیان روغتون ته لیږدول شوي خو په دې اړه چې د دغه کور د چت د پرېوتو علت څه و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو معمولا دا ډول پیښې په تېره د ورښتونو په مهال عامې وي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستانی طالبانو د ډلې ټي ټي پی وغړي نیولې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پی د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه. خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پی لا د پوځ د ادعا په اړه دی ویلی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغیزستان ځواکونه په سپتمبر میاشت کې د څلور ورځني کړکیچ پر مهال ترسره کړي له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رائټس واچ چې مرکز په نیویارک کې د نن په یو راپور کې وویل چې دواړو لورو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی دی. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوه جمهوریتونو د پوځي ځواکونو ترمنځ سرحدي لانجې پر سر په نښتو کې له سلو زیات ملکي وګړي او سرتېري وژل شوي دي. د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو نورې حملې په شاته مولې دي. کیف نن سهار وویل روسي ځواکونو له پرون راهیسې پر باخموت ښار نورې ناکامې حملې هم وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ختیځې دونیتسک سیمې پر دې ښار جګړه یوې بلې میاشتې ته هم وغځېده. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځو سیمو د روسیې د پوځ راکټي حملې دوام لري. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې ځواکونو یې د اوکراین پر پوځي سنګرونو توغندي ویشتلي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي بیګا وویل چې د اوکراین پر مرکزی او شمالي سیمو د روسي پر راکټي حملو کې یو 14 کلن هلک وژل شوی او له 40 زیات نور ټپیان شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه روانه ده. د دې غونډې له وروستي حاله به مو خبر کړو. له دې غونډې سره هممهاله په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازی چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه اخیستی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت خورا کړکېچن وباله.
موږ د افغانستان لپاره جادویي حل لار نه لرو.
دا چې دا غونډه به د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د هواري لپاره څومره ګټورې وي د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره غږېدلی یو.
نو له نیت نه داسې معلومیږي چې دا په ښه نیت ده، ځکه تقویه د تعامل د نړیوال تعامل تقویه له افغانستان سره.
د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم دی د وهې پر غونډه څرخي
دوی په لار چار باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه وژغوري.
د غرزدا به هم واوري چې طالبانو د پاکستاني ول اصل امریکایي لیکوال حسن عباس د کتاب هغه برخې ته په غوسه ځواب ویلی چې طالب مشرانې له پاکستان سره په اړیکو تورن کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د دوهې د افغانستان په اړه د دوهې روانې غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي چې تازه د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه اخیستی ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت خورا کړکېچن او سخت دی. پاسکل بریسول د څرګندونه پرون په ملګرو ملتونو کې په نیویارک کې خبريالانو ته وکړي هغه هیله خو چې د دوهې غونډه به د ترنګلي وضعیت یو حل لار پیدا کړي. نن په دغه کې د افغانستان په اړه د جوړ شوې غونډې دوهمه ورځ ده خو په دې غونډه کې د بحث شو موضوعاتو په اړه د رسنیز محدودیت له امله کره معلومات نشته. جزئیات په دې رپورټ کې.
په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ پیل شوې غونډې سره هم مهاله په ملګرو ملتونو سازمان کې د سویس دایمي استازي پاسکل بریسویل وایي د طالبانو واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت خورا پیچلی او کړکېچن شوی دی. خو میرمن پاسکل هیله وښوده چې د دوحې غونډه د ترنګلي وضعیت ته یو حل لار پیدا کړي.
موږ د افغانستان لپاره جادویي حل لار نه لرو. زه هیله لرم چې د دوحې غونډه د وضعیت د څرنګوالي په اړه بحث ته لاره هواره.
سویس کې تازه د امنیت شورا دورې ریاست ورسپارل شوی په ملګرو ملتونو سازمان کې دایمي استازي دا هم وویل طالبان باید د امنیت شورا غوښتنو ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوي سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنې ودروي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې پریکړه لیک په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره په اقتصادي او ډیپلوماټیک عرصه کې ښه تعامل غواړي او د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي. هاخوا د دوهې د غونډې نن دویمه وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او پکې طالبانو ته د ګډون اجازه نشته. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې د امریکا متحده ایالاتو، چین، فرانسې، جرمني، هند، اندونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروی، پاکستان، قطر، روسي، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، برېټانی، ازبکستان، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکاریو سازمان استازي ګډون لري. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د دوهې د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ښکېلتیا پیاوړي شي. که څه هم له دې وړاندې اوازې خپرې شوې وې چې ګوندې په دې غونډه کې د طالبانو د اسلامي رژیم په رسمیت پېژندنې باندې بحث کېږي خو د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د دوهې غونډه د طالبانو د رسمیت پېژندنې لپاره نه ده. حخوا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنا ربانی کر چې د دوهې غونډه کې ګډون کړی پرون رسنیو ته وویل د افغانانو اقتصادي پیاوړتیا د هغه حکومت له نوعیت مهمه ده چې پر دوی واکمني کوي. هغې وویل افغانان باید د سیاست قرباني نشي او د افغانانو اقتصادي پیاوړتیا چې خپل برخلیک په خپله وټاکي ډېره مهمه ده تر دې چې پر دوی څوک واکمن دي. خو یو شمېر نورو کسانو چې په دې غونډه کې ګډون کړی بېلابېلو رسنیو ته ویلي له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې استازو دریځ خورا سخت و. خو د پاکستان، ایران، روسیې او چین په څېر یو شمېر هېوادونو بیا ټینګار کوه چې له طالبانو سره دې له نرمښت کار واخیستل شي. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو سخت دریځو بندیزونو او تر خوا یې د همشموله حکومت نه جوړولو او په افغانستان کې دننه د ترهګرو ډلو د فعالیت او پیاوړتیا په اړه اندېښنو د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ کړی دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې د غونډې په باب مو واورېدل. دا غونډه نن هم دوام کوي. ټاکل شوی چې په څو شېبو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په یو خبري غونډه کې راڅرګند شي او د دې غونډې د بحثونو او د نتیجو په اړه له خبريالانو سره خپل معلومات شریک کړي. دا غونډه پرون جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا نگدی د افغانستان او د سیمې د هیوادونو او سازمانونو 15 ځانګړو استازو پکې ګډون کړی دی. بیا هم په همدې غونډه کې تم کېږو. دا چې دا غونډه به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره څومره ګټورې وي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی ننګ د دې غونډې د اغیزو په باب وایي.
غونډه خو مهمه غونډه ده، اما مشورتي غونډه ده، خو که چېرته تصامیم انقلابي وي نو د افغانستان په تاوان تمامېدای شي. اما حسب معمول ملګري ملتونه د پسو تصامیمو یو نهاد ده، هغوی معمولا پسیو تصامیم نیسي. داسې تصامیم نه نیسي چې هغه آتشین وي، په اصطلاح انقلابي وي، یا په اصطلاح داسې وي چې تور او سپین وي. دوی معمولا د خړو تصامیمو په اصطلاح شهرت لري. نو زما په نظر باندې د مشورتي غونډې کې هغه څه چې عنوان ده، عنوان خو ډېر ښه ده، د نړیوال تعامل د تقویې لپاره بحث ده او د یو مشترکه لارې د ایجاد چې له افغانستان سره د اسلامي امارت سره یو لاره په اصطلاح ایجاد شي. نو دا څه سته پکې؟ نو له نیت نه داسې معلومیږي چې دا په ښه نیت ده، ځکه تقویه د تعامل د نړیوال تعامل تقویه له افغانستان سره دا خو ښه څه ورکوي، او د ګډې لارې موندل چې پایداره لاره پیدا کړو د کار او تعامل لپاره په افغانستان کې، دا هم ښه عنوانونه دي. زما په نظر هم مسله دا ده چې د یو مقدار ویره او تشویش هم سته. هغه دا ده چې ملګري ملتونه او د دوی نماینده نهادونه په افغانستان کې د اسلامي امارت له چلند نه خفه دي، او د خفګان تصامیم به تر یو حده ناخوشاینده وي.
ننګ صاحب، سره له دې چې ملګرو ملتونو دا مسله په وار وار رد کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې تر بحث لاندې نه وي، خوستاس په نظر دغه ناسته به طالبان ته څه پیغام ورکړي؟
واضح پیغام به طالبانو ته دا وي چې که چېرته د دې غونډې پریکړه او اعلامیې نهایي فیصله ناخوشاینده وي، نو نورې غونډې به په تعقیب سره تر دې نه ناخوشاینده دوام پیدا کوي. دا به په کوزیدو په حالت کې وي. اما که چېرته پیامونه نسبتا سازنده وو او مشوقه وو، نو کېدای شي طالبان دې ته وهڅوي چې دوی لاره یوسي له نړۍ سره د تعامل هغه میتود پیدا کړي، هغه روش پیدا کړي، هغه په اصطلاح درایت ورخپل کړي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې غړی وګرځوي، او دا غړی په انزوا او تجدید کې پاتې نه شي.
ننګ صاحب، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، فکر کوئ که دغه ناسته پای ومومي او د دې ناستې په پای کې داسې مطرح کیدونکې غوښتنې له طالبانو وشي، طالبان به دا غوښتنې ومني سره له دې چې ملګرو ملتونو په وار وار په یو شمېر مواردو کې له طالبانو غوښتنې کړې دي، خو طالبانو لا هم هغې غوښتنو ته لبیک نه دی ویلی؟
زما په نظر تر ډېره حده زه چې ګورم د طالبانو د تصامیمو سلسله یو مقدار دوی کاملا حیثیتي هغه اړخ ته ډېر ګوري چې دا په اصطلاح دوی یو ماتې بولي، په خپله یو جنګ ایجاد کړي او بیا د ماتې طرف هم دوی اوس نړۍ سره مثلا په دې دا باید نوي نوي بحثونه د رسمیت پیژندلو لپاره داسې غونډې باید دایرې سوي وای، او طالبانو ډیپلوماسي باید په دې کې ډېره فعاله وای. اما اوس خو دوی نړۍ دې ته داسې یو غونډو ته مجبوره کوي چې هغه یې په مضیقه کې واقع کوي. دوی تصمیم نیسي په خپله طالبان
چې د ښځو کار بند. آصف ننګو چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې په باب خپل نظریات راسره شریکول. ملګرو ملتونو ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو، ټول شموله حکومتولۍ او د تروریزم او مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویلي په دې غونډه کې هڅه کېږي چې د دغو مسلو په اړه له طالبان سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسېږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکي دایمي استازولۍ ته نومول شوی استاذ سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام چې د دوحې غونډې ته دوی چې یو د افغانستان مهم لوری دی نه دی وربلل شوی، د دې غونډې اغیزې به هم ډېرې کمې وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په هکله دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلی کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابللې چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په تېر اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځاوه. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
وړاندې د خبرونې په دوهمنی مئی کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث هم په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د جوړې شوې غونډې پر موضوع څرخي. طالبانو د پاکستاني الاصل امریکایي لیکوال حسن عباس د کتاب هغې برخې ته په غوسه ځواب وویلی چې طالب مشران له پاکستان سره په اړیکو تورن کړی دی. د طالبانو بیا راستنېدل د ښاغلي عباس د دې کتاب نوم دی چې په تېره اپریل میاشت کې چاپ شوی دی. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د دې لیکوال د ناندریو په اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي په سټډیو کې. راسره دی تکل صاحب، مهرباني.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. پاکستان یو لاسله امریکایي لیکوال حسن عباس نن پر ټوټر د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد هغه بیان خپور کړی چې د کتاب له حقیقت تل لري او دا یو استخباراتي مامور بللای دی، خو ورسره خپل سپیناوی هم کړی. ښاغلی مجاهد په دې بیان کې ویلي چې د حسن عباس په نوم کوم استخباراتي مامور د طالبانو د بیا راستنېدو په نوم په دې کتاب کې د طالبانو پر مشرانو بې بنسټه او له واقعیتونو لري تورونه پورې کړي دي. ښاغلی مجاهد وایي په کتاب کې ادعا شوې چې ګنې د طالبانو حکومت استقلال نه لري او کړوړی د کوم بل هیواد د استخباراتي او نظامي چارواکو تر څار لاندې دي. نوموړی د امریکایي ځواکونو پر ضد شل کلنې جګړې ته د اشارې په ترڅ کې وایي طالبان د استقلال ګټلو، ساتلو او پاللو ویاړلی داستان او تاریخ لري. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم واخلي یادونه کوي چې د کتاب لیکوال د کوم استخباراتي ارګان ګمارل شوی اجیر دی او ناکامه هڅه یې کړې چې په خپلو هڅو سره دریاب ناپاکه کړي. د کتاب لیکوال حسن عباس د ښاغلی مجاهد د بیان په ځواب کې پر ټوټر لیکلی چې ستاسو لپاره هر مخالف د استخباراتو غړی دی او زیاتوي چې دای اوږده اکاډمیک سابقه لري او یوازې د افغانانو ښېګڼه غواړي. ښاغلی عباس د خپل کتاب د وروستیو پاڼو یو انځور هم خپور کړی چې د طالبانو چارواکو ته یې ځینې سلا مشورې پکې ورکړي دي. عباس لیکلی چې طالبان باید د تیرو کلونو پرتله افغانستان ته لراغلي نسبي سولې څخه استفاده وکړي او منځلاري طالبان د مشرتابه لیکو تراولي. د هیله لري چې له دې کار سره به منځلاري طالبان د فقهي برخې په ګډون د اصلاحاتو لپاره هڅه وکړي. لیکوال په دې اندای چې که طالبان دا کار ونه کړي نو د واکمنۍ عمر به لنډ وي. نوموړی لیکوال د منځلارو او توندلارو طالبانو ترمنځ د اختلاف یادونه هم کوي او خبرداری ورکوي چې که د طالبانو په لیکو کې دا اختلافونه د تشدد او تفرقې کچو ته اوبهي د تفرقې کچې ته ورسیږي خطرناک احتمالي عواقب به ولري. په تیرو دوو لسیزو کې په پا پاکستان کې د طالبانو د مشرانو دفترونو، د روزنې مرکزونو، د پوځي عملیاتو قومندې، لوجستیکی او نورو امکاناتو ته په پام سره تل دا تورونه و چې د پاکستان پوز له طالبانو سره په افغانستان کې د امریکا پر وړاندې د جګړې په برخه کې مرسته کوي. د پرزیدلې جمهوری نظام چارواکو هم په تیرو شلو کلونو کې طالبان د پاکستان له استخباراتو سره په اړیکو تورنول، خو طالبانو ردول. د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی د فعالیتونو وبخی د ٹی ٹی پی د فعالیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ظاهرا د اختلافونو موارد هم پیښ شوی دي. خدا چې د دوی اړیکې اوس په کوم حالت کې دي او پر کومه خوا درومي ډېر روښانه تصویر نه تر سترګو کیږي.
احمد اکر لطاسون مننه چه دی پاکستانی الاصل امریکایی لیکوال حسن عباس دی کتاب دی هغه برخی پا ورانده مو دی طالبان و دی حکومت دی ویان زبیح الله مجاهد دی اخبرگون پا باب نور معلومات را سره شریک کرل چه پا دی کتاب که دی لیکوال طالب مشران دی پاکستان سره پا اړیکو تورن کرده.
را پرونه مرکی او اوریدون کی
اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته به غوښو.
ډیجیټل ژورنال د افغانستان په اړه د دوه په دوه ورځنۍ غونډه لیکنه کړې او دا سرلیک یې ورکړی چې د افغانستان د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د طالبانو له حضور پرته جوړه شوه. په لیکنه کې د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې راغلي په غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، پاکستان او یو شمېر اروپایي مرستندویو بنسټونو په ګډون د 15 هیوادونو او بنسټونو استازو ګډون کړی دی. پاکستانی رسنیو بیا لیکلي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کر د غونډې کې د پاکستان استازیتوب کوي. د لیکنې له مخې د غونډې یو هدف دا دی چې طالبان د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د لګول شوي بندیز لري کولو ته وهڅوي. خو وړاندې د طالبانو د حکومت د یوه ویندوی بلال کریمی په حواله راغلی نړیوال باید د افغانستان له کورنیو مسئلو چې اشاره یې د بشري حقونو موضوع ته ده د سیاسي فشار په توګه کار وانخلي. کریمی ویلي هیوادونه باید په خپلواکه توګه د ده په ټکو د اخلاقي جرأت وکړي چې د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. طالبانو په ځلونو پر ښځو لګول شوي بندیزونه کورنۍ موضوع بللې خو ملګري ملتونه او نور نړیوال بنسټونه بیا پرې نیوکه کوي چې په دې کار سره د بشري حقونو لومړني اصول نقض کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له ملګرو ملتو سره په اختلافي مسئلو بحث ته چمتو دي خو تر دې وړاندې افغانستان ته د ملګرو ملتو تللي چارواکي په ظاهره ناهیلي ستانه شوي دي. واشنگتن اگزامینر د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسون پر هغه نوی راپور لیکنه خبره کړي چې یو شمېر هیوادونه یې امریکا ته د ځانګړي اندېښنې وړ بللي دي. په لیکنه کې یاد کمیسون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې لپاره نیوکه کړې چې د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان شاملول رد کړي دي. واشنگتن اگزامینر رسپانی لیکلی د امریکا د مذهبي ازادیو کمیسون په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر غوښتي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې راولي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د سیبریشي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یاد کمیسون دا غوښتنه نه ده منلې. تیر 2022 کال کې هم د امریکا د مذهبي ازادیو کمیسون ورته غوښتنه کړې وه خو د ورسپانې په باور عملی نشوه. په هغو هیوادونو کې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په 2022 میلادي کال کې د واشنگتن لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ بللی وو د پاکستان، ایران، سعودي عربستان، شمالي کوریا، برما، کیوبا، تاجکستان، ترکمنستان، چین، روسیې او نیکاراګوا یادونه شوې ده. واشنگتن اگزامینر د همدې کمیسون په حواله لیکلي ممکن د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې نه وي شامل کړی چې تر اوسه یې حاکم دولت یا طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي.
په کندوز کې د خصوصي کورسونو چلوونکي وایي چې د زده کوونکو شمېر کم شوی دی. دغه مسؤلان وایي د تیر نظام په مقایسه د دوی د زده کوونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی او له امله یې د یو شمېر ښوونیز کورسونو دروازې تړل شوي چې دوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور په دې رپورټ کې
په کندوز کې د خصوصي ښوونیز کورسونو یو شمېر مسؤلان وایي د تیر جمهوري نظام په پرتله شخصي کورسونو ته د ځوانانو لیوالتیا پیکه شوې ده. دوی وای د انجونو پر مخ د خوونځو او په هنتونونو د دروازو تړل له هواد د خلکو وتل اقتصادي ستونزې بیکاری او بیوزلی هغه لاملونه دي چې لامل د شخصي کورسونو د زکوونکو شمیر کم شوی دی. په کندوز کې د یو خصوصي کورس مسؤل زمان احمدی ازادي رادیو ته وویل
د مونږه د کورس یو غټه برخه د نجونو څخه تشکیلیږي، یو غټه برخه نجونې دلته زده کړه کوي، خو متاسفانه د ښوونځیو د تړلو له کبله دوی لږ نا امیده دي، لږ آینده ته لږ امید کم ده.
په یاد ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی سعدالله کوزی وایي د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ځوانان خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي او له امله یې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
زه د اسلامي امارت نه دا خواهش یا تقاضا لرم په نوي نسل باندې چې وکړي زیار وکړي، خو بسې همدغه د وای نسل ده، همدغه ځوانان استعداد او جامع ستون دي. نو که هر هیواد غواړي څه هغه رشد وکړي، نو هغه باید خپل په ځوانانو چې وکړي سرمایهګذاري وکړي. باید امارت اسلامي کوشش وکړي چې تر څو دا د انجونو مکتب دا بندې د ورته واسکي. یو جلۍ که مونږ تاسو تربیه کړو کوي سو جامعه تربیه کوي، خو متاسفانه که مونږ یو ځوان یو هلک تربیه کوي هغه فقط کوي سو فامیل تغییر کړي.
په نوموړي ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی توریالی احمدی بیا وایي د زده کوونکو د کموالي له امله یو شمېر خصوصي کورسونو خپل ښوونیز فعالیتونه یې بند کړي دي.
په عموم کې بعد له دې نه چې د نجونو مکتبونه وتړل شول، د علم شایقین مخ په کمېدو شول، په دې خاطر چې دوی د خپل آینده داسې یو مفهومه آینده ګڼله، په دې اساس د شایقین په عموم کې کم شوي دي.
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د ټولنې یو غړی ګل حسن افضلیار وایي پخوا په کندوز ښار کې څه باندې نوي ښوونیز کورسونو فعالیت درلود، خو اوس یوازې ډیر کورسونه فعالیت لري.
موږ سره خو مخکې تقریبا تر 2 زیات کورسونه وو، ډیر شو کورسو کې ډیر تقریبا کم زیات د اوسم آزاد خپل فعالیت لري. کانکرو بخش کې یا مثلا لکه نور فیزیک او کیمیا او مثلثات په فرعي برخه چې نور کلب خلکو په کار کوغه بخشو کې زموږ شاګرد نه لرو کم دي.
و موږ خپل په دې اړه د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو، خو اړوان چارواکو په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په دې ولایت کې پر دولتي تعلیمي او تحصیلي مرکزونو سربیره لسګونه خصوصي کورسونه هم فعالیت درلود چې د ښوونځیو د ساینسي مضمونونو تر څنګ بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم تدریس کوو. خو د خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې د نظام بدلون سره د دوی د زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. حضرت محمد هجران يم دی غزنی ولایت ګرو ولسوالینه. دما په نظر خو د طالبانو پر رسمیت پیژندل یو ښه کار ده، لوی خو د هیواد اقتصادي وضعیت او لبل خو په هیواد کې د بیکاری کچه بی ساری توګه زیاته ده. نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسلګلی اړیکې خلاصېدل دا به د افغانانو په ګټه وي او د افغانانو لپاره به ښکار وي. تر اوسه پورې هر هیواد ته ویزې بندې دي، مسافر نسي کللای، نوي ویزې نه ورکوي. نو د طالبانو پر رسمیت پیژندل به یو ښه کار وي او له طالبانو سره تعامل به د نورو ملکو دا یو ښه کار وي، د افغانانو د عامو افغانانو په ګټه به وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ازادي رادیو دا پیغام دی ورته چې د طالبان موږ ته د یا بندونه وتړي یا نور د برمیره ته ووهي. زموږ منطقه ډېره وچه ده. زه عبدالرحمن یم، د نوزاد ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زموږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې د غزنی د سیمې خلک ډېر په عذاب دي، د اوبو د خوا څخه اوبه نه لري. نو خلک یې بارېدو ته ولاړ دي. نو داسې چې طالبان ته ووایه چې برمې ووهي یا بندونه وتړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې. وړاندې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث اوریدل شي. دا بحث مهم په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ دوه ورځنۍ غونډې ته ځانګړی شوې. نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده او ویل کېږي چې په څو شېبو کې به د ملګرو ملتونو